السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په دغه پروګرام کې دویم نیمایي دوه نیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه ته ځنګړې شوې. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه اوري. په مهمو راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هغو ټولو زندانیانو په مجازاتو کې به عدالت په پام کې ونیسي چې په اعدام محکوم دي. په دې اړه د امریکا هم لرو. دا هم اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د روسیې په ګډون د هر هغه هیواد هر کلی کوي چې د افغانستان د امنیتی او اقتصادي ثبات هوډ لري. دا ټول او ټول له خبرونو وروسته د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي.
خو سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي چې په اعدام د محکوم شوی طالب زندانیانو د دوسیې پوچرلو کې به عدالت رعایت شي. احمد زه مسعود وایي چې د وسلوالو مخالفانو او پاکستان په وړاندې هر ډول نرمښت د هیواد په زیان دی. او د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د باسین ځاځي د تښتونې او وژنې په تورې نن 15 تنه مور مشکوک کسان په خوست ولایت کې نیولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په اعدام د محکوم شویو طالب زندانیانو د دوسیو په بیا چرلو کې به عدالت رعایت شي. ولسمشر د ولسمشر مرستیال وینا شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت د یو مسول دولت په توګه هڅه کوي چې د ټولو زندانیانو د دوسیو په چرلو کې اسلامي او انساني حقوقو په پام کې ونیسي.
افغان حکومت دی او مسؤول دولت په توګه مکلف دی چې دغه دوسیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي او د ټولو هغو کسانو په اړه چې زندانی شوی عدالت او انصاف مراد شي.
هغه زیاته کړه د هغو طالب زندانیانو دوسیه ولسمشي مانی ته رسیدلې چې په اعدام محکوم شوی دی. بلخو وسلوالو طالبانو ولیدي چې افغان حکومت د قضایي او عدلي سیستم کې ستونزې سته او خبرداري ورکړی که زنداني طالبان اعدام شي ناوړه عواقب به ولري. د اصلاحاتو او هي حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي چې د وسلوالو مخالفانو او پاکستان په وړاندې هر ډول نرمښت د هیواد په زیان دی. احمد زیا مسعود چې نن یې د مجاهدینو د بری 24مې کلیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وینا کوله وویل چې پاکستان اوس هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي.
د پاکستان د لاسوهنو د نړیوال تروریزم په وړاندې هر ډول نرمښت په دې معنا وي چې موږ شاید جغرافیه له لاسه ورکړو او ملي ستونزې نورې هم زیاتې شي.
ښاغلي مسعود همدارنګه زیاته کړه چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې سختې ځپل شوې او وروستۍ سلګۍ ته رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د عمري په نامه خپل پسرلني عملیات پیل کړي چې ورسره په هیواد کې جګړو زور اخیستی. او د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د باسین ځاځي د تښتونې او وژلو په تورې نن 15 تنه نور مشکوک کسان په خوست ولایت کې نیولي. د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو پر وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د باسین د تښتولو او وژلو په تور د نیول شویو کسانو شمیر اوو تنو ته ورسید. نوموړی وایي چې ټول نیول شویو کسانو په لومړنیو څېړنو کې په دې اعتراف کړی چې د باسین په تښتولو او وژلو کې لاس درلود. د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي د عباسین ځاځي په نوم تنکی ځوان د کابل ښار له اومې امنیتي حوزې څخه دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و چې په دې وروستیو کې کورنۍ ته مړی راولېږل شو. د انسان تښتونکو لخوا د عباسین وژنې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راوپارول او ټول خلک د دې غوښتونکي دي چې وژونکي باید په اشد مجازات محکوم شي. د افغانستان الوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو لومړني نتایج شي چې اصلاح پال او منځلاري سیاستوال مخ کړي. پرون د مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې د 80 سیټونو لپاره انتخابات وسول. فارس خبری اجنس ویلی چې د لومړنیو نتایجو له مخې لږ تر لږه 33 سیټونه د امید لیست په نامه د ولسمشر د منځلارو متحدانو ائتلاف ګټلی دي. محافظه کارو 21 سیټونه ګټلی او 14 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلی دي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې د هغو انتخاباتو نتیجه تر نن ناوخته پورې اعلان شي. دغه انتخابات په هغو اوزو کې وسول چې په اول پړاو کې کاندیدان نه وتوانېدلي 25% رای ترلاسه کړي. د عراق پولیس وایي د یوې زورورې موټر بم چاودنې په نتیجه کې چې هدف یې د بغداد په جنوب لویدیځ کې ملکیان و لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. په چاودنې کې څه باندې 15 تنه نور ټپیان سوي هم دي. دغه چاودنه د نهروان سیمې پر هغه سړک وسوه چې شیعه زیارت کوونکي ورباندې په پښو د بغداد کازیمیه زیارت ته ورځي. د پیښې په ځای کې پولیسو ویل چې د دغه برید هدف شیعه زیارت کوونکي و، خو نورو امنیتي چارواکو ویلي چې د برید هدف یو نږدې پروت پرانیستی مارکیټ و. خپلواکو سرچینو دغه دواړې ادعاوې نه دي تایید کړي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د سوریې په ځینو برخو کې د یو نوي اوربند وړاندیز کړی دی. په دغه اوربند کې حلب ښار چې د جنگ عمده ساحه ګڼل کیږي شامل نه دی. په دې ځای کې تیره اونۍ په جګړه کې تر 200 زیات کسان ووژل سول. د موافقې له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف ورباندې پرون سلا وکړه، دغه لنډمهاله اوربند چې یوه ورځ دوام کوي د دمشق په مربوطې سیمې غوطه کې له تیرې نیمې شپې نافذ سوی دی. دغه اوربند به د درې ورځو لپاره په لازقیه کې هم ټینګیږي. که څه هم په غوطه او لازقیه کې کراري ده، خو په حلب کې وژنې لا هم روانې دي. پر یوه روغتون په هوایي حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي دي. د سوریې په دغه لوی ښار کې چې یو وخت تجارتي مرکز ګڼل کېده، په لسګونو نور کسان په بله جګړه کې وژل سوي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ په جنیوا کې د سولې خبرې د یوې میاشتې لپاره وځنډېدې، د سوریې رژیم په حلب کې پراخ عملیات پیل کړل چې د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د عالي رتبه چارواکو غوسه یې وپاروله. په ګرجستان کې 15 کسان نیول سوي چې هڅه یې کوله راډیو اکټیف لرونکي یورانیم مواد خرڅ کړي. له دغو موادو د اټومي بم په جوړولو کې استفاده کېدای سي. په روانه میاشت کې د دویم وار دی چې په دې تور کسان نیول کیږي. د دغه هیواد امنیتي خدماتو اداره وایي دغو 15 مشکوکو کسانو غوښتل څه باندې 1.5 کیلوګرامه اټومي مواد په 3 ملیونه ډالره خرڅ کړي. چارواکي وایي دغه مشکوک کسان د چهارشنبې په ورځ د تور سمندرګي په کوبو لیتی سیمه کې نیول سوي او په توقیف کې دي. که چیرې د دوی جرم ثابت سي، ښایي په څه باندې 10 کاله بند محکوم سي. لس ورځې مخکې هم د ګرجستان پولیسو 3 ګرجستانیان او 3 ارمنیان د یورانیمو د خرڅولو د هڅې په تور ونیول. او د فنلند د حکومت په مرسته یو چمتو سوی راپور خبرداری ورکوي که چیرې فنلند له ناټو تړون سره یو ځای کیږي، له روسیې سره به له ستونزو سره مخامخیږي. دغه تحقیقاتي راپور پرون خپور سو او پکې ویل سوي چې فنلند او سویډن باید په ګډه له ناټو سره یو ځای سي. راپور وایي که یوازې سویډن له ناټو سره یو ځای سي، بیا به هم فنلند ډیر اغیزمن کیږي، او که سویډن بهر پاتې سي، بیا به یو ناوړه ستراتیژیک وضعیت رامنځته سي. د دې تحقیقاتي راپور د چمتو کېدو سپارښتنه د فنلند صدر اعظم یوها سپیلا وروسته تر هغې وکړه چې روسیې په بالتیک سیمه کې پوځي فعالیتونه زیات کړل او پر اوکراین یې تیری وکړ. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو .org ویب پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هغو ټولو زندانیانو په مجازاتو کې عدالت تامینوي چې په اعدام محکوم دي.
حکومت افغانستان تمام موازین حقوقی، قانونی و ارزش‌های حقوق بشری را در جریان بررسی دوسیه‌های تمام زندانیان رعایت می‌کند.
امریکا سفارت د تازه سرګندونو په اړه هم درته ریپورت لرو. هغه سرګندونې چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د روسیې په ګډون د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي ثبات هوډ لري. دغه ریپورت لمړی برخه داسې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي په قاطعیت سره روسیا دې ته هڅوي چې د افغانستان په امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات کې مثبت رول ولوبوي.
د اباسین ځاځي لپاره د عدالت غوښتنې د کیدونکو غونډې په اړه درته هڅه کوو چې د غونډې له یو تر سره کوونکي سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو. اباسین ځاځي د تښتونکو لخوا وژل شوی و.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1280 منځنۍ صفه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ازادي راډیو چکه اورګ وی پانه کې هم اوریدلای شي. زموږ لومړی راپور د بلې لومړی راپور د شه د افغانستان جمهوریت ریاست وی د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هغو ټولو زندانیانو په مجازاتو کې به عدالت او بشري ارزښتونو په پام کې ونیسي چې په اعدام محکوم دي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د خبره د شنبه پورس ازادي رادیو ته د طالبانو د هغه بیان په جواب کې وکړه چې پکې افغان حکومت د خپل ملګرو د احتمالي اعدام پر وړاندې خبرداري ورکړه ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي سره لدی چې د مجرمینو مجازات یو خی اقدام بولی په ورته وخت کې د عدالت د تطبیق سپارښتنه کوي. قاسم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
جمهور ریاست وای په اعدام د یو شمیر محکوم کسانو دوسیه د ولسمشر تر څېړنې لاندې دی او ډیر ژر به نتایج لانسی. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبه پرز لازادی رډو سره خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې په اعدام د محکوم زندانیانو د دوسیو څېړنه به د قانون پر اساس او د عدالت او بشري ارزښتونو لمخي وسی.
د افغانستان حکومت د اساسي قانون په چوکاټ کې د ټولو زندانیانو له حق ډلې هغه کسان چې په تروریستي کړنو محکوم دي د دوسیو په څېړنه کې قانوني حقوقي او د بشري ارزښتونو موازین رعایت کړي. ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا یوې ګډې غونډې ته تېرونی ویل پر هغو کسانو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې په اعدام محکوم دي. طالبانو د ولسمشر د دغو خبرو په غبرګون د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې که حکومت دا کار وکړي نو عدلي ارګانونو باید درون قیمت پرې کړي. طالبانو د غرس په خپل زندانونو کې د بهرنۍ اتباو او افغان سرتیرو ژوند ته هم ګواښ کړی دی. په بیان کې همدارنګ د افغانستان قضایي ارګانونو فاسد بلل شوی دی او د هغو اشخاصو او ټولنو په وړاندې هم د اقداماتو یادونه شوی چې د دغه اعدام غوښتونکي او وړاندیز کوونکي ووسی. وسلوالو طالبانو په خپل بیان کې د بشري حقوقو د دفاع پر نړیوالو ادارو خپلواکو رسنیو د سرسلي پر نړیوالي کمیټې او نورو بے پرو سازمانونو ژغ کړی چې د بندیانو د اعدام په موضوع کې خپل رسوخ څخه کار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د طالبانو د دې ادعا په اړه څه ونه ویل چې وای قضایي ارګانونو په فساد ککړ دي خو د ملکي اشخاصو ادارو د خوندیتوب لپاره د تدابیرو خبره وکړه. په اعدام د محکومو کسانو د شمیر په اړه لا دقیق معلومات نسته خو جمهور ریاست وای چې ډېر ژر به د دغو کسانو د شمیر په اړه معلومات شریک کړي. اخو د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دغه جرګې د تیرونی په عمومي غونډه کې ویل چې د محل څخه باندې 1500 بندیان دي چې د اعدام په جزا محکوم دي. دغه جرګې یو بل غړي محمد عالم سیدیار د شنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې په اعدام د محکومو وسلوالو مجازات د دوی غوښتنه وه خو نوموړی هم د عدالت په مراتبولو ټینګار کوي. هغه څه چې ولسمشر ژمنه وکړه دا په حقیقت کې د خلکو غوښتنه ده او دا چې باید قانون او عدالت عملي سي. هیڅوک د دې غوښتونکي نه دي چې د طالب په نوم باندې ظلم وسي او عدالت او انصاف یې په اړه عملي نه سي. د زندانی وسلوالو د اعدام غوښتنه په کابل کې د تیر سه شنبه ورځې تر حمله وروسته چې پکې لسکونه کسان وشل سول او سلګونه تنه ټپیان سو د بیلابیلو ډلو او اشخاصو لخوا زیاته سو. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګل لال بیا لدی وړاندې لازادي رډو سره خبرو کې حکومت تسپارښتنه وکړه چې په خپل د پریکړې لسره کتنه وکړي او بشري ارزښتونو ته جدي پام ونیسي.
راپور کې مو وریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وی د وسلوالو مخالفینو په ګډون د ټولو زندانیانو په مجازاتو کې به عدالت او بشري حقوقونه په پام کې نیسي. دوی دا خبره وروسته له هغې کړې چې طالبانو په یو بیان کې په د احتمالي اعدام په اړه باندې البته د خپل ملګرو د احتمالي اعدام په اړه باندې خبرداري ورکړې وو. همدوسره سره د حقوقي چارو کارپو خغلې سید خالد سعادت په ټلیفوني اړیکه کې د خغلې سعادت مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. درته وی چې د افغانستان قضایي سیستم د ډیرو په اند رون نه دی، شفافیت په پام کې نه نیول کیږي، پکې او تر ډیره په فساد کې کړبلل شوی دی. ستاسو په نظر کې دغه سی پریکړه کیږي څومره به واقعا ټول ارزښتونه په پام کې ونیول شي؟
اصلا په قضایي سیستم کې او د افغانستان په قضایي نظام کې د عادلانه محکمې اصول ډیر مهم دي. دا که دا نظامی که پخانه نظامو یا پاینده که بل نظامی، مهم خبر داده چه بشری ارزخون تا یو محاکماتی سیستم یا قضایی سیستم رامان شده دیر مهمه دا. دا چه دل تسم را فساد موجود ده فکر کومه دا به دا پری ماناوی چه منگر آخر ده محکمی پار شک درو. کلا چه محکمی پار شک پیدا شی گر آخر ده حکم پار شک پیدا کی گی. نو ده فساد عرف بیل ده ولی ده حکم قاطعیت خبر ویل ده. نزد فکر کوم ده حکم قاطعیت مهمه دیر مهمه خبر ده. او پایره زمانه که ده عادلانه محکمه اصول دیر مهم دی. دا که هر نوع مجرمین وی که آغا ده داخلي او بیرونی امنیت تر ضد جرایمی سیاسی جرایمی همدارنګ اداري فساد تر ضد جرایمی دا ټول په دې معنی چې په عین زمان کې کومنګ دی لوی جرم نه بحث کوو ولی باید د عادلانه محکمې اصول او نورمونه په نظر کې ونیول شي اما که فساد رامنځته کیږي د فساد بل سوال دی
ستاسو په نظر اوسنۍ سیستم څنګه دی د قضایي سیستم آیا دغه سي پریکړو د عملي کولو او یا دغه سي پریکړو د اصدار یا د حکم د کولو جوګه دی که څنګه
ها په هر حال دلته یو حقوقي نظام موجود دی قضایي قوه موجوده ده په عین زمان کې په قانون کې هغه تشکیل چې اشاره ورته شوې ده وجود لري په کل کې موږ تاسو یو بشپړ قضایي نظام لرو زه په دې یقین لرم چې دغه نظام کولای شي د مروجه قوانین سره خصوصا د جزایی قوانین سره کاغذ متنیوي او شکلي وي په دوه اړخونو کې کولای شي چې هر نوع جرم ته رسیدګي وکړي ولی چې سندر منځ کې د سندر منګو تاسو هم سترګې نشو پټولای چې هغه یو مهمه منبع فساد د پاین زمان کې پهلوان شریکي د پاین زمان کې په زیاترو ځایونو کې قاضیان وجود نه لري په دې معنی چې محکمه شته ولې قاضي نشته دا هغه څه دي چې په عملي ډول باندې ستونزې وجود لري ولی په کل کې موږ وایو اوسنی نظام بېله شکه چې قانون له مخې یو رامنځته شوی حقوقي نظام دی یو قضایي سیستم دی چې قانونکو ته اشاره شوې ده نو دا ورته لري زه په ورته کې شک نه کوم ولی په عملي ستونزې کې هم کېدې ستونزې وي
ستاسو په نظر ورسته پوښتنې په توګه باندې د ولسمشر وروستی موقف او د حکومت وروستی تون موقف دغه کسانو د دوسیو د جديد څېړلو په اړه باندې چې پکې پریدام محکوم شوی هم شامل دي
دلته یو سوال چې ما سره واقع کیږي هغه د کاهیانو د قبل کې خنوي شوی او دغه 300 شل نفر چې پریدام محکوم شوی دي آیا دا بخل کېدل آیا دوی سره بل نه برخور کېده آیا دوی اعدام نه بش کېدل احيانا یعنی دا سوال دی چې شرطه دغه د کابل په خنوي رامنځته شوی دي سره برخور کېده دا باید جواب شي نو په دې معنی چې دلته د غچ اخیستنې د انتقام اخیستنې یو موضوع شریکیږي د غچ جزا ورکول او د جزا شکل د غچ اخیستلو په معنا نه دی بلکې تنظیمي شکل لري نو د ولسمشر قاضیات په دې معنی چې بل اخر د کابل د پیښې غچ اخلي ولی قانون دا وایي چې په هر وخت کې په هر حال کې په هر شکل باندې کاغذ اعدام جزاوي کاغذ حبس وي کاغذ نقدي جریمه وي او نورې ورته جزاګانې وي ټول باید یو شان تطبیق شي او بل اخر تطبیق باندې باید غور وشي دا په دې معنی چې ته یو پیښه رامنځته کیږي نو باید په جزا په تطبیق کې مخکې اوسه او که چېرته پیښه نه وشي نو بل اخر قانون دې په سمه توګه نه پلي کیږي دغه سوالونه باید جواب شي زه فکر کوم چې ولسمشر یو څه تیزي وکړه په دې معنی چې قانون کې باید قانون دا وایي چې هر وخت جزا تطبیق یو عملی شکل دی او اجباري جنبه لري نو په دې معنی چې دغه پیښه نه وي دا جزا باندې تطبیق کېدل او چې دغه پیښه شي باید تطبیق شي چې ولسمشر ته کوم دلته یو احساساتي رپورټ کولی د اعدام جزا څوک شي پیدا محکوم شي په هیڅ صورت برات نه شي اخیستل باید اعدام شي او د قانون مطابق باید مجازات وګوري
بله کور ودان بله مننه ښاغلی سید خالد ساده د حقوقي چارو کارپوله دي چې موږ ته مو وخت راک او په دې اړه باندې موږ سره خبرې وکړلې خبر منو اوریدونکو مو اوریدل چې حقوقي کارپوخ سید خالد ساده د حکومت د ورستی موقف په اړه باندې چې د اعدام محکوم شوی کسانو په اړه بیان کړی او همدارس د طالبانو د ورستی بیان په اړه چې خبرداري ورکړې ده خپل نظر له موږ سره شریک کړ
از کابل تا زابل
نه هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را دونه
اوس به هم راشي بلې موضوع ته په کابل کې د امریکا سفارت وایي د روسي په ګډون د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي ثبات هوډ لري دغه سفارت مسؤلینو د سرګندونې ازادي رډو ته په یو راستول شي برېښنالي کې کړی دي دا په داسې حال کې چې د روسي او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا تودې شوې او روسیا هیله لري افغانستان ورسره د امنیتي همکاریو سند لاسلیک کړي تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې
په کابل کې د امریکا سفارت وایي په قاطعیت سره روسیا د تهڅوي چې د افغانستان په امنیتی، سیاسي او اقتصادي ثبات کې مثبت رول ولوبوي د امریکا سفارت دغه څرګندونې د ازادي رادیو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې د افغان حکومت او روسیې د اړیکو د بیا غوړېدو په اړه یې ترې کړې وه د امریکا سفارت په خپل بریښنالیک کې د خپل ویان په حواله چې نوم نه دی ذکر شوی لیکلی،
د امریکا متحده ایالات د سیمې له هغو ټولو هیوادونو سره لیوالتیا لري چې د افغانستان د ښه امنیت او سیاسي او اقتصادي ثبات په اړه نظر لري. موږ ټول هیوادونه هڅو چې له افغان چارواکو یا د سیمې له نورو هیوادونو سره د اړیکو له لارې د افغانستان په باثباته کېدو کې مثبت رول ولوبوي. په قاطعیت سره موږ روسیه هم دې ته هڅو چې داسې یو مثبت رول ولوبوي.
د امریکا سفارت د افغانستان او روسیې د اړیکو په اړه ډاډ وروسته له هغې څرګندوي چې له دې وړاندې سیاسي کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسیې ته به اجازه ورنکړي چې په مستقیمه توګه د دغه هیواد په قضیه کې ښکېل شي. له دې سره سم د ملي شورا یو شمېر غړو او د نظر خاوندانو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې له روسیې سره د افغانستان نږدې کېدل به افغانستان د سوریې په څیر د امریکا او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي. روسیه او امریکا د سوریې د جګړې او له روسیې سره د اوکراین د کریمیا برخې د یوځای کولو په اړه مخالفتونه لري. امریکا د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د رژیم مخالفه ده او د همدغه رژیم له منځه وړل د سوریې د جګړې حل بولی، خو بل لور ته روسیه د بشار الاسد ملاتړ کوي او د سوریې د مخالفینو پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. دغو اندېښنو ته په پام له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په زغرده ویلي چې له هر هیواد سره مستقیم اړیکې ټینګوي او دغه اړیکې به د بل کوم هیواد په زیان نه وي. د روسیا او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پوځي همکاري زیاته شوې او څو دوران د روسیې افغان پوځ ته لس زره کلاشینکوفونه ورکړل. په کابل کې د روسیې سفیر تېره اونۍ خبریالانو ته وویل هیله لري چې له افغان حکومت سره د امنیتي همکاریو سند هم لاسلیک کړي. بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې روسیه د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزه او د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې ښه مرسته کولی شي. دا چې د روسیه او افغانستان د نږدې کېدو په اړه پیدا شوې اندېښنې او بل لور ته د امریکا د سفارت نوی ډاډ به تر کومه حده عملي بڼه غوره کړي، هغه پوښتنې دي چې د وخت په تېرېدو به ځواب شي.
په ریپورت کې موریدل چې د امریکا سفارت وایي د روسیې په ګډون هر هغه هیواد څخه هر کلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي ثبات هوډ لري. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل قدرمنو اوریدونکو په ټولنیزو رسنیو کې نن تمه ده د درې بجو په شاوخوا کې د مدني فعالانو او عامو خلکو غونډه جوړه شوه. البته د غونډې په اړه باندې خبرتیاوي مخکې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې دي. همدوس سره د مدنی شبکې او فعال میرویس عمرخیل په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی عمرخیل، ستړي مشه، بخیر راغلی. دغه غونډه تر ډیره پورې داسې ویل شوې چې د عباسین ځاځي لپاره د عدالت غوښتنې په خاطر جوړه شوې. عباسین ځاځی چې د تښتونکو لخوا په بېرحمانه توګه وژل شوی دی.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته، پښتانه چې د افغانستان او د بشریت دښمنانو یو جنایت ترسره کړ او زموږ یو ډېر ګلالی کوچنی ماشوم عباسین جان په شهادت ورسوه په ډېر بېرحمانه ډول. د افغانستان مدني ټولنه استازو او د افغانستان ځوانو نهادونو نن پرېکړه وکړه چې د دغه جنایت پر ضد باید خپل غږ پورته کړي او نن په کابل کې په عبدالله څلور لارې کې سره راټول شي او له پر دولت باندې فشار راوړي تر څو دولت هغه جنایتوي کوم چې زموږ او تاسې زرکی ګلالی ماشومې په ډېر بېرحمانه ډول په شهادت رسولی دی. د افغانستان د ټولو مدني نهادونو او د افغانستان د ځوانانو هغه ځوان سیاسي خوځښتونه چې دي ټولو په همدې پرېکړې ته سره ورسېدل تر څو د دغه جنایت پر ضد خپل غږ پورته کړي او له حکومت نه وغواړي تر څو د دغې پېښې اهلدین په عالمي محکمه کې په اشد مجازات یعنې اعدام باندې محکوم شي او دوی باید هر څه ژر دغه پر دوی باندې دغه حکم صادر کړي تر څو دا د افغانستان نورو په افغانستان کې مثلا نور هغه جنایتکاري ډلې چې هغوی پر انسانیت باندې رحم نه لري، پر مسلمانۍ باندې باور نه لري او دغسې جنایتونه ترسره کوي دوی لپاره یو ستر عبرت.
ښاغلی عمرخیل، دا غونډه به مدقیق کوم ځای کې وي او کسان اوس هم ورته راځي که څنګه؟ تنظیم امنیت دا ټول ورته نیول شوي که څنګه؟
دا غونډه د کابل عبدالله سلولار کې ده. البته ټول ځوانان، ټول مدني نهادونه او د افغانستان د ټولو قومونو استازي به په دغه غونډه کې ګډون کوي. په درې بجو به پیلېږي، یو ساعت یو نیم ساعت به دوام کوي او پریکړه لیک به لوستل کېږي او دې لپاره د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان، البته کابل میشتي ځوانان، کوم دغه مجلس ته ان شاء الله راضی او په غونډه کې به ګډون کړي.
بلې ښاغلی عمر خیل، دا به له وخت مخکې وي که مثلا د پریکړه لیک په اړه باندې چې څه سبب کې راضی او کوو منل شي او کوو نه منل شي، نو تاسو دا غونډه به همداسې دوام کوي که څنګه مدني خوځښتونه؟
عمومي خبره دغه ده چې مونږ باید له دولت نه غواړو چې دغه جنایتکاران چې کوم دغه پېښه کې او دا قضیې کې لاس لري، دوی باید په دار وځړول شي او اعدام شي، او د دوی د محکمې جریان ټول افغانستان ولس په دې پوه شي چې نور نو افغانستان او افغانان د جنایتونو د قاتلینو زغم نه لري، او د دغسې جنایتونو په وړاندې نور مونږ چوپه خوله نشو پاتې کېدلی. او زموږ غوښتنه همدغه ده چې دولت باید هر شي هر څنګه چې ژر کېږي دغه پېښې ته رسیدګي وکړي. او بیا هم یو ځانګړی مننه کوم د افغانستان د ملي امنیت له وسلوالو ځواکونو څخه چې دوی وتوانېدل دغه جنایتکاران ونیسي او قانون منګولو ته یې وسپاري. بخور له عدلي او قضایي ګورګانونو څخه زموږ تم او توقع دا ده چې د دغه جنایتکارانو د محکمې جریان شفاف وي، او هغه څه چې د افغانستان ولس غواړي یعنې اعدام او اشد مجازات دغه جنایتکارانو ته باید واورول شي، تر څو دا د افغانستان په افغانستان کې دننه هغه جنایتکاران چې هغه پر هېڅ چاره نه کوي، حتی په کوچنیو ماشومانو د نورو جنایتکارانو لپاره دا یو ځای دی، او نور د افغانستان خلک د دغه جنایتونو زغم او حوصله نه لري. بل خوا وګورئ، تاسو په ګاونډي هېوادونو کې دغه جنایتکاران چې کله نیول کېږي هغه په اعدامېږي، هغه پرته له دې چې هغه مثلا نور مصرف په نظر کې ونیول شي هغه په عام بازار کې په دار ځړول کېږي. بلې پښتنو ته ویله دا ده چې زموږ ملګري دوستان وایي که چېرته دا به اعدام شي مثلا بشر حقوقو ټولنې یا نور ټولنې به خپل زموږ د بشر حقوقونه زموږ هیله دا ده چې د دغسې جنایتکارانو په موضوع کې دوی باید د افغانستان د ولس سره ودرېږي، نه د دغه د جنایتکارانو خوا.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عمرخیل. بله کور ودان میرویس عمرخیل چې له موږ سره خبرې وکړلې، و موریدل چې تمه د نن په دریو بجو شاوخوا د کابل په عبدالحق څلور لارې کې د اباسین ځاځي لپاره د عدالت غوښتنې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به مدني فعالان او لسګونه کابل ښاریان او عام خلک برخه اخلي. د دوی هدف دا دی چې د اباسین ځاځي قاتلین چې د یو څو ورځې مخکې ورسره له هغه چې تختولې او وژلې ده، البته دغه قاتلین دغه کسان نیول شوي هم دي، باید په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شي، او د اعدام حکم هم پر علني ډول باندې تطبیق شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو ته ورزو چې اسدالله لودین دغه مطبوعات لوستی دی. البته ډیری مطالب پرې د افغانستان او پاکستان د وروستیو اړیکو او د افغانستان د موقف په اړه دی، او همدارس د سړی تختونکو د موضوعګانو په اړه باندې په دغه مطالبو کې ځینې لیکنې راغلي دي چې اسدالله لودین لوستی.
د پاکستان د حکومت په وړاندې د حکومت نوې دریځ په همدې وضعیت کې له پاکستانه د سولې د همکارۍ تمه او د سړي تختونکو غواخونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تفسیر دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان د ناغېړۍ په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي، خو له امنیت شورا څخه تمه بې ځایه ده. په سر مقاله کې راغلي که امریکایي او ناتو ځواکونه افغانستان ته وفادار وای، اوس به دې ته اړتیا نه و چې د پاکستان د ناوړه فعالیتونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت شوی وای. د سر مقاله لیکوال ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازیتوب هغه څوک کوي چې د دوګونی تابعیت له امله د کابینې غړی نشو، او همدغه محمود سیقل د هغو کړیو له ډلې دی چې د پنجابیانو په پرتله د ډیورن کرښې په اړه تود نظر لري. چراغ ورځپاڼې هم د سولې او ناامنیو موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې کله اوله سره د سولې ټینګښت افغان حکومت او امریکایي متحدینو یې صادقانه هڅې کړې وای، اوس به سوله ټینګه وه. په سر مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې سناریو د فلسطین او اسرائیل سولې ته ورته ده چې له اویا کلونو راهیسې تر اوسه نه ده تأمین شوې. د هرې ورځې په تیریدو فلسطینیان وژل کیږي، خو اسرائیل مخکې راځي او د فلسطین ځمکې هم غصبوي. د سر مقاله لیکوال ویلي افغانستان هم له تیرو څو لسیزو راهیسې په داسې رنځ اخته دی چې سرچینې یې چورکیږي، خلک یې وژل کیږي، خو سوله نه پکې راځي.
د افغان دولت نوی دریسته د پاکستان خبرګون دا د سرنوشت ورسپانی د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی افغان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان د سولې ته نه حاضروي خو له ژمنې سره سم دې پر ضد عملیات وکړي. خو د سرمقاله لیکوال ویلي پاکستان د قطر له دفتره د طالبانو پلاوی ور وغوښت او د سولې په ګډون یې په یو شمېر نورو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د ورسپانې په باور پاکستان وروسته له هغې له قطر څخه د طالبانو پلاوی ور وغوښت چې حکومت د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د سرمقاله لیکوال ویلي اوس که پاکستان د سولې خبره کوي او افغان حکومت د جنگ، نو د جګړې د دوام پرابه بیا پر افغان حکومت اچول کیږي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې دي. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان جمهور رئیست وایي چې په اعدام د محکوم شویو طالب زندانیانو د دوسیو په بیا څېړلو کې به عدالت رعایت شي. د اصلاحاتو او ښی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی وایي چې د وسلوالو مخالفانو او پاکستان په وړاندې هر ډول نرمښت د هیواد په زیان دی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ولس وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو لومړني نتایج ښیي چې اصلاح پالي او منځلاري سیاستوال مخکې دي. او په ګرجستان کې 15 کسان نیول شوي چې هڅه یې کوله راډیو اکټیف لرونکي یورانیم مواد خرڅ کړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونو ته غوږ دوچې مرزی احمد زی لوستی دي.
تاکل شوی د آسیا پراختیایي بانک کلنۍ غونډه په جرمني کې جوړه شي. د مالی وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کوي. ښاغلی رحیم زی د افغانستان په اړه د آسیا پراختیایي بانک د کلنۍ ناسته مسؤلیت داسې بیان کړ.
به دغه ناسته هدف هم همدا ده ترڅو د دوی د مرستو د دوام په برخه کې بحث وشي او همدارنګه د افغانستان د افغان حکومت لومړیتوبونه چې موږ د جرمنی په برخه کې لرو دوی ته مشخص دي.
د ښاغلي رحیم زی د معلوماتو له مخې د آسیا پراختیایي بانک له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د بنسټیزو پروژو په برخه کې همکاري کوي. د آسیا پراختیایي بانک کلنۍ ناسته د روان میلادي کال د مې په 2 نیټه پیلېږي او 4 ورځې دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د چابهار بندر څخه د ګټورې استفادې په هدف یو درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د چابهار بندر وروستۍ تخنیکی غونډه تیر اونۍ په هند کې ترسره شوه او مسوده په دغه غونډه کې نهایي شوه. ښاغلی قوقندي زیاته کړه چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې په دې اړه یو بل غونډه جوړیږي چې پکې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار بندر څخه د ګټورې استفادې تفاهم لیک لاسلیک کیږي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په صنعتي پارکونو کې افغان سوداګر د ګمرکي تعرفې لوړوالي او د بریښنا نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس حاجی نصر الله زهیر نن ازادي رادیو ته وویل چې د بریښنا نشټوالي او د ګمرکي تعرفو لوړوالي افغان سوداګر دي تړ کړي چې خپل اویا سلنه پانګونه ایران او پاکستان ته انتقال کړي. ښاغلی زهیر له حکومت څخه وغوښتل چې په کندهار کې د صنعتي پارکونو شته ستونزو ته پام وکړي. او د شهزاده سرایز د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 648 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. په همدې سره رسیدو د یاد پروګرام د خبری برخې پای ته. لدې ورسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت سره او تاند څنګه خبريږي په حقیقت سره کې د وټس ماموریت د ملاتړ د ماموریت یعنی د ناتو امریکایي ځواکونو د عمومي قمندانۍ له ویان جنرال کلیفلن سره خبرې شوې دي. البته دا پروګرام قسیم سولمل جوړ کړی او له هغې وروسته د نورګل شفق په کوربتوب د تاندې څنګه پروګرام مهیروي چې موضوع یې د په بدو کې د نجونو د ورکولو په اړه باندې ده. تر پای واورئ.
حقیقت صدای لا
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې داونه په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو لویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with Radio Azadi to discuss a few.
Dear Manana Shagale Cleveland, Chi Lazadi Radio Saram Market Hazar Soli, so the Afghanistan Paradzin Masalibandi Khabir Waklu, Lakatsangachi Tasu Pohiji, Afghanistan Porustiki, the Shadidu Honorio Pesho Shahedu, Chi the Taliban Lokwa, the Lansu, Sir Laneu, Amaliatu Sara Ert Batleri, Halak Deren Dishmandi, Mujwaru, Stasu Nazar Waluchi Aya, Sharet Sumrajidi.
Is really the situation that much serious? What's your assessment?
The terrorist attack, in our view, is disappointing on several levels. And
تروریستی عملی زمونږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدی رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبرې یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تېر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي،
taking the fight to the enemy.
And let me talk again about Taliban, as you know, it's the most dangerous.
اجازه راکړي یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغوی په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسله والو ډله پیژندل شوی ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سږ کال به ډېرې سیمې ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای شي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, they finished the year feeling pretty strong.
د دوی د موقف په اړه به وایم، د دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړي. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې سږ کال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سږ کال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي، او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي څو ترې حملې وکړي. دوی به ونه توانېږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي څو د ځان لپاره خوندي ځای ومومي.
دا راته
وایي چې ولې به افغان ځواکونه سږ کال بریالي وي. آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې، او که آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تېر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی، او اوس دوی زیاتې پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بله دا چې دوی د قلو اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بله برخه د روزنې ده. دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قلو اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبته لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې نه درلودل.
And then finally is that they have new capabilities which they didn't have last year.
Like kum imkanat.
Like the A-29s which are the fixed wing aircraft that can provide
لکه این نه ویشالو تک چې کولای شي د دوی لپاره ماریبوی ملاتړ برابر کړي. څلور له دغه الوتکو څخه هم دا اوس عملاً فعالیت کوي. دوی MD-530 ډول الیکوپټر لري، او د غراز ډرون الوتکې لري چې کولای شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی لمخ کې نه پیلمند کې د غلوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژي بدلون او نوې امکانات هغه څه دي چې دوی به روان کال په ترڅ کې د دوی سره ډېر مرسته وکړي.
Things that will really help them out.
And besides the Taliban, as you mentioned in your last report,
the Taliban تر څنګ په افغانستان کې شپږ نورې ډلې همسته، لکه څنګه چې تاسو په وروستي راپور کې ورته اشاره وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه ډله به هم د طالبانو په څیر افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ پیښ کړي؟
We are concerned and it's really
مونګه د ښمنیو او دا واقعنه او پیچلې خوځښت دی. لیوی خو طالبانو د دغه ډلې دوهم کس په توګه د سراج حقانی په نومولو سره وتوانیدل لا قانی ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا قانی کسان تر ډیره پر خپل ډلې ډیر تمرکز کوي. خو دا قانی او ایمن زواهری پر واستلو سره طالبان وتوانیدل تر یو بری د خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې ترڅنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم خپل ځای ده. دا چې منصور په ډیر مرموز چاپریال کې واک ته ورسید، دې موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات رامنځته کړل. د دې ترڅنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع هم شته مونږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول په سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې چې معلومداره ده ملا منصور د کوکنارو او مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډېره لیوالتیا لري.
تاسو
د القاعده او الزواهری یادونه وکړه. راپورونه شته چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دوه یا درو کلونو په نسبت بیا فعاله سوې. آیا دا رښتیا دي او که دي نو دلیل یې څه دی؟
We believe that there continues to be an al-Qaeda presence. What has happened over the last couple of years?
مونږ باور لرو چې القاعده لا هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوي فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنگلاديش تمرکز لري. مونږ باور نه لرو چې دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلی وي یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي. خو هغه څه چې مونږ موندلی دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي واوسي، دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنې برابرې کړي.
نو تاسو فکر کوئ د دوی دا نوي فعالیتونه دا ایجابوي چې په وړاندې د نړیوالې ټولنې لخوا نور اقدامات هم وسي؟
We think we need to remain focused on al-Qaeda.
مونږ فکر کوو چې پر القاعده ډلې باندې کچا فشار ساتلو ته اړتیا لرو. سربیره پر دې چې مونږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو، مونږ تل پر القاعده خپل فشار جاری ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي مونږ ځپلی دي.
نو د القاعده بیا فعالیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې د ایساف ماموریت په افغانستان کې لکه څنګه چې تم ورڅ کېدله دومره بریالی نه و.
Successful and effective as expected.
What we do believe is that al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمونږ په باور al-Qaeda په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. که تاسو وګورئ چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2005 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و، نو نن دا غوي ورته په کافي اندازه راکم شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که غوي ته په دوامدار توګه پام ونه شي نو دوی به ژر بیا راوټو کیږي.
They do have the ability to regenerate.
And let me talk ask a question about the
اجازه راکړئ د قاتم لاټر ماموریت ځواکونو لخوا د هوای بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډیره کوم ډول هدف ګرځول کیږي او د سش کال په ترڅ کې څومره هوای بریدونه سوي دي؟
Sure, the main target, right, we were authorized to go after two terrorist groups.
هغه ډلې چې مونږ یې د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش ډلې دي. د روان کال په ترڅ کې ډیری دا ډول حملې د داعش پر ضد وې، زیاتره یې ښایي په ننګرهار کې وې او یو محدود شمېر هم په جنوب کې. د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر یو دېرشمې پورې سل دا ډول حملې شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counterterrorism strikes focused on Daesh and focused on al-Qaeda.
دا حمله په یو واسطه د حمله ټل پر وړاندې وي که د نورو ټل پر ضد به هم وسی.
Against these two groups or other group like Taliban will also be included in these airstrikes. They will be targeted.
They will not be under a
نور ټل به د امریکا د توریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. دوس لپاره یوازې مونږ اجازه لرو چې القاعده او داعش هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نور ډلې ائتلافي ځواکونو ته څه ډول ګواښ رامنځته کولای شي.
Primary offensive targeting is against al-Qaeda and Daesh.
And one more issue about the air strikes.
یو بل پښتنه هم د همدې حملو په تړاو پروستې کې داسې راپورونه خبره سول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې خاصا په ننګرهار او پکتیکا کې ملکی کسان هم تلف شوي دي. تاسو ځواب په دې اړه څه دی؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
مونږ دغه تورونو په اړه اوریدل او مونږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم داسې وایي دا وشول چې هوایي برید کې ولس یا اتلس ملکیان وژل شول. زمونږ څېړنې لا هم جریان لري خو لومړنی راپورونه مودا ته ایدوي چې مونږ سم هدف ټاکلی وو، خو مونږ ډېر وخت پر دې تېروو چې سیمه وڅارو او له بېلابېلو استخباراتي لارو کار واخلو. مونږ دا کار د څو ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا هغه تاییدوو او د پکتیکا په پیښه کې مونږ همدا وکړو. خو بیا هم مونږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډېر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زمونږ ټول مړنیو راپورونو پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکی، خاصا هیڅ ماشوم او ښځه نه وژل شوی.
نو د یو نامه د روسي راپور په اړه تاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو ترڅنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې شکیل دي.
یقینا
یو نامه یو معتبره اداره ده او دوی عالی کار کوي. هغه څه چې مونږ ټول ټول منو دا دی چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دوی نه ما راپور ښیي چې 80% تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي، او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ائتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازه یې 19% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې موږ به 19% لامل نه یو، خو دا منو چې موږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم موږ ټول هڅه کوو چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بېلابېل نظرونه شته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
We don't see those same numbers, and I did see that report.
په دې شمیر کې نه وینو، او ما د روسي چارواکو دا راپورونه هم اوریدلی دي. زمونږ په باور داعش شمیره به د 1-3,000 پورې وي. دا معلومه ده چې دا به دقیق ارقام نه وي، خو دا ډېره ستونزمنه هم ده چې دقیق ارقام لاسته راوړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت او د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزو هوایي حملو په نتیجه کې فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي، خو داس شواهد مونږ د لیدلې چې وخې د دوی شمیر به تر 10,000 وي.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah, and do you think during that
level... تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره وړتیا ولري چې د افغانستان ګاونډیو خاصتا شمالي ګاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي. تر کومه چې موږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلي، دوی دا وړتیا لري چې جګړه ډېر ژر پراخه کړي. داعش یو سیمه ییزه معضله ده، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه معضله ده. د پننګرهار کې لیدل شوی همدارنګ د دوی نخې په کونړ او غزنی کې لیدل شوی دي. دا په دې معنی نه ده چې دوی شمیر زیات دي، بلکې دوی له یو ځای نه بل ته د ځان د بقا لپاره ځي. خو به له شکه داعش ډلې یو سیمه ییزه مازله ده، او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې لوسلوالو سره اړیکې ولري د سیمه او زمونږ ټول لپاره بده خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی و چې د قاتم لاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یو ارزونه وکړي او نتایج اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه شوې ده؟ او آیا دغه ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
د غارزونه تر اوسه نه د بشپړ شي، او جنرال نیکلسن په شدت ور باندې کار کوي. د غارزونه پر اساس به د افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوس وارزوي، او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او کڅنګه. ورسته به بیا د پدې اړه کار وکړي چې د قاتم لاټړ ماموریت څه ډول افغانستان سره سم مرسته کولای شي. اوس یو پښتنه شته چې ناتو او غړي به افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا وایم چې ناتو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
یو وار بیا مننه کوم جنرال کلیولند ستاسو له مرکې څخه.
Interview with us.
Thank you very much. Thank you. It's a pleasure. مننه تاسو ته هم چې وښه
مننه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په بدو کې دنجونو ورکړه هغه چې عالمانی د اسلام له نظر ناروا عمل بولی، خو په افغاني ټولنه کې روا دی. هغه دوت چې ګناه پلار ورور یا تر کړي، خو بدلې ل یوې بې ګناه لور خور او یا وريري نه اخیستل کیږي. د داسې دنجونو ژوند څنګه وي؟
د مړي ژوند ته نه پریخدل کیږي.
دیر مشکل سره دا مواجه کیږي. تا خزه د بس چې ډیره شګنځه کیږي، خودکشي کوي.
دوستانو، نننې تاندې څنګه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. په ځینو سیمو کې دغه دود لمنځه وړل شوی، او یو شمیر ځوانان دې ته ورته د ناوړه دودونو د ورکولو لپاره څه هڅې کوي په دې خبرونه کې اورئ. زه نورګل شفق یم.
Thank you.
ملګرو وایي د جهالت په زمانو کې نجونې ژوندۍ په ګور کېدلې. اوس نجونې ژوندۍ نه په ګور کېږي، خو د خسر کور ته د جنازې په څېر ورننوستل کېږي. وایي د جهالت په زمانو کې انسان د غلام یا وینزې په نوم په پیسو اخیستل کېده، خو اوس یو قاتل، ورور، پلار او یا کوم بل عزیز د خپل سر د خوندي ساتلو لپاره خپل لور، خور او یا کومه بله خپله د مقتول کورنۍ ته د بدو په نوم داسې ورکوي چې هغوی ورسره د وینزې په څیر چلند کوي او له پلارګنۍ سره د هغې د مړي او ژوندي رابطه پرې کوي. دا نجلۍ ژوندۍ وي خو نه د کور وي او نه د ګور. ویل کېږي دوستانو چې پخوا به که چا قتل وکړ نو د مقتول کورنۍ ته به یې د ساس په نوم پیسې ورکړل شوې، خو یو وخت په بدو کې د نجلۍ ورکړه پیل شوه. د نجلۍ ورکړه په څه دلیل؟ د پکتیا ولایت یو قومي مشر حاجي حاکم یې راته وایي.
خو هغه چا چې څوک مړ کړی و پور بود، چا ورته کېښو چې دغه پیسې ورکړه، ساز خلاص شو. هغه ساز به چېښتر مړی د کرور ورته یخی و، سړی به ډډه و چې خو جوړه مې کړې ده، هغه به ډاب مړ کړو. کوم چا چې پیسې په یخی وې مخ سړي ته به لاس کې ورکړه چې دا پورې ویر وړه، ما اوس ورور وګټلو دغه دا زه نه منم. نو دغې واجې نه بیا چې کوم کله دغه مخکیني سپین ګیري کېنسته وي چې په بل رقم دا بد نه ورکېږي چې بدي په خیخې ته مومنه شي، نو جلکۍ یې رواج وګرځولې.
هو، هغه لور چې د کور رحمت بلل کېده د خپلو لخوا داسې پور وسوځول شي. په بدو کې د ورکړل شویو نجونو ژوند څنګه وي دوستانو؟ راځئ له څو کسانو یو.
نوم مې قاري احمد ده، ولایت مې کابل ده، ولسوالۍ سروبي. دماغ خپل ترورځی و، دې باندې د قتل ده اوسله. بیا جرګې پر اساس باندې سره کمته وسو چې په دې باندې درې نجونې البته بدو کې کېښودل سي. بیا د لک درې دانې وریرې پکې ورکړلې، چا ته ورکړې دي. هغه خلک عمر هم زیات ده، غربت هم پرې ده. د نجونو سره طبیعي خبره ده چې په زیاتره ځای کې چلند ډېر خراب وي. د مړي ژوندي ته نه پرېښودل کېږي، البته که خلک کورنۍ وي ښه نو هغه به ښه وي ورسره چلند، خو لیکن اوس خدای شته چې ورسره چلند خراب ده.
اسمه بنفشه محصل صنف چهارم تاریخ.
اسمه نوم بنفشه ده، زه د تاریخ څانګې د څلورم کال محصله یم. یو هلک یو څوک وژلی و، بیا د کلي سپینګیرو د هغه خور مقابل لوري ته په بدو کې ورکړه. هغه نجلۍ سره د خاوند په کور کې ډیر بد چلند کېده، هغه یې وهله، ټکولی. ورته ویل به یې چې زما د زوی د قاتل خورې، تا ته چې ګورو هغه رایادېږي. د نجلۍ کورنۍ پرې خبرېده خو د هغې دفاع نشوه کولی او ورته ویلی چې که تا بېرته ترې راولو نو زموږ نارینه وژني. اخر هغې نجلۍ ځان وواژه. زه ډېره خفه شوم چې وګوره ګناه نارینه وکړي او سزا یې بې ګناه خور، لور او یا ښځه ویني.
متل دی، ځای هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. اور په بدو کې د ورکړل شوې نجلۍ په تن بلوي. کورنۍ به یې ښایي ځکه بیا وروسته دفاع نشي کولی چې د دې په ورکړه یې اخر د یوه نارینه ژوند ژغورل شوی دی. د پکتیا د یوې کورنۍ د خویندو ورور خانولي عادل نه غوښتل چې یا یې خور په بدو کې ورکړل شي او یا دته څوک په بدو کې راواده شي، خو د ده له کوره یې څو خویندې په بدو کې ورکړل شوي او څو ورته راواده شوي دي. او دی د کلیوالو لخوا ځکه له کلي ویستل شوی چې د دغه دود مخنیوی یې کاوه. د اوس په کابل کې د دارالامان سړک ته څیرمه خیمه وهلې او د نجونو په بدو کې د ورکړې په خلاف او د دوی د نورو حقونو د دفاع په هدف مبارزه کوي. ښاغلی عادل وایي،
زما مخالفت له یوې کورنۍ سره نه دی، زما مخالفت د ټولنې د ناوړه دودونو سره دی چې هغه دودونه زما کورنۍ هم پیروي کوي. زما خوندې هم قرباني دي، ستا خوندې هم قرباني دي، بل خوندې هم قرباني دي او راته د منلو وړ نه دي. بیا هم چې دوی زر کلي وچلم زه غلی کېنه نسم، نو ډېرې هڅې وکړې چې بالاخره زما له منځه یوسي، ځکه چې ما د دوی هغه بازار ورخرابو، هغه د ښځو د خرڅاو، د هغه دوی څه کوم واشت او جنایت کوو او د هغو بیه به جنکو ورکوله. د ماته د منلو وړ نه و او دوی ته دغه زما مخالفت د منلو وړ نه و. طبعا ډېر سخت و مخالفت یې. زه وایم چې حرکت یو نفر هم پیل کړي ولې څه شی ورسره وي؟ صداقت او له زړه خلاص حرکت وي او جمع قرباني ورسره وي، هغه حرکت نتیجه ورکوي. یعنی یو نفر باید د نورو د تغییر لپاره، د نورو د بقا لپاره قرباني ورکړي.
د قانون نه پلي کېدل، ناامني او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې سبب شوی چې په بدو کې د نجونو د ورکړې په څیر ناوړه دودونه لا هم په افغاني ټولنه کې ژوندي پاتې شي. داسې څه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زی وایي او زیاتوي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نور بنسټونو د دغه دود په ورکولو کې په دې فکر کې شول چې دغه عمل باید په قانون کې د جرم په صفت وپیژندل شي. بل اخره زمینه ودې ته مساعده شو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون جوړ شي. په دغه قانون په موادو کې هم دغه بد ورکول تاوتریخوالي بلل شوی او د دې جرم صبغه ورکړې ده چې څوک دا کار کوي د ته باید جزا ورکړل شي. متاسفانه هغه اړوندې ادارې په دې ونه توانل چې د قانون واکمنۍ منځته راوړي. د امنیت نشتون د بل دلیل ده، د خلکو د پوهې سطحې ټیټوالی د بل دلیل ده.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. دوستانو، په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د راپورته شوي ځوان خانولي عادل لغوښتنو یې یوه د افغانستان له دینی عالمانو دا ده چې په بدو کې د ورکېدونکي نجلۍ نکاح ځکه جواز نه لري چې د هغې رضا پکې شامله نه وي، نو دوی ته ښایي چې نکاح یې ونه تړي او که تړي نو دوی هم په دغه جرم کې شریک دي. د اسلام له نظره په بدو کې د نجلۍ ورکړه څنګه ده او نکاح یې جواز لري او کنه؟ په دې اړه مې یو افغان دینی عالم او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اسلامی ثقافت استاد سید الرحمن احساس پختله.
بدبختانه چې دی دینی فهم دی کمزورتیا او د کمی په وجه باندې د موږ یو تعداد مشران غیر شرعي فیصلې کوي. اسلام د زخم جزا معلومه ده چې زخم په مقابل کې ده، د کسر جزا معلومه ده چې تاوان ده.
هغه
جنایت کرده چا چې جنایت کړی ده او که قتل کړی ده دغه جزا قصاص ده او یا هم دیت ده. دا چې قتل ورور کړی ده په بدو کې خور ورکول کېږي، قتل پلار کړی ده په بدو کې لور ورکول کېږي، دا اصلا هغه چاته جزا ورکول دي چې هغه په ټوله معنا باندې معصوم دی، هغه هیڅ جنایت نه ده کړی، یعنی یو ناروا کار ده. دام یو مهمه خبره ده، دغه بدو کې چې کومه جری ورکول کېږي هغه به نکاح ور تړل کېږي، چې بدبختانه چې دا نکاح خپله یو عقد ده او یو له شرایطو د عقد نه هغه رضایت د عاقدینو ده. بدبختانه چې دلته نه هلک راځي ده نه جلۍ راځي ده، بلکې د سپینګیرو تر منځ فیصله کیږي. خپله دغه عقد اصلا غلط عقد ده، دغه عقد اصلا فاسد عقد ده.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معین دایو الحق عابد هم د داسې نجونو د نکاح تړل د اسلام له نظره ناروا او نکاح تړونکي ملا د جرم شریک بولي. ښاغلی عابد زیاتوي چې دوی د ځینو نورو ناوړه دودونو د له منځه وړلو او پر وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره مختلفې لارې چارې سنجولې دي.
دا کارونه اکثرا هغه کلیو کې کېږي چې ډېر لرې دی او زموږ نظر نه شاید لرې وي. دا دوه درې کال کېږي چې وزارت د ښځو د حقوقو لپاره جدي هلې ځلې کوي، نه یوازې بد ورکول، نور ډېر کارونه دی چې مخصوصا د ښځو لپاره د میراث موضوع دی، د خشونت موضوع دی، د تعلیم او صحت دی باندې شدید کار کوي. مونږ دې مورد کې تقریبا 15 شپه کې عنوان کتابونه مو لیکلې او سیمینارونه مونږ اخیستې مرکز ولایاتو کې. ولی تاسو ته پته ده چې یو فرهنګ چې ته ډیر پخوا خلک باندې تاثیر لري هغه په ضد مبارزه کول وخت غواړي.
ملګرو، څرګنده شوه چې په بدو کې د نجونو ورکړه نه قانوني او نه هم اسلامي اساس لري. دا د شریعت او قانون خلاف یو دود او رواج دی چې په ځینو سیمو کې یو شمیر قومي مشران د دوو کورنیو ترمنځ د قتل د موضوع د حل لپاره استفاده ترې کوي او ظاهرا ستونزه له منځه وړي. نو په دې موضوع کې لومړی مخ همدغو قومي مشرانو ته وراوړي دوستانو، او د نیوکې ځای هم همدوی بلل کېږي. خو اوس ځینې قومي مشران په دې هڅه کې دي چې داسې ناوړه دودونه له منځه یوسي او یوه متبادله لار ورته پیدا کړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ ښاغلی ولی محمد ځاځي همداسې یو قومي مشر دی چې د خپلې سیمې خلک یې په دې رضا کړي چې په بدو کې د بې ګناه نجلۍ په ځای ځمکه ورکړي. د مرکو جرګو په اصطلاح کې ځمکه له ناموس سره مشابه بلل کېږي. دی وایي چې په بدو کې ورکړل شوې نجلۍ سره تاوتریخوالی کېږي او وروسته بیا قومي مشران د مقتول کورنۍ له دې کاره نشي منع کولی، نو ځکه یې دغه متبادله لار ورته ټاکلې.
دغه تر وخت لپاره بدای لکه دل چې تیم ته په بادو کې رو کړي، تیم ته په ساس کې رو کړي، ته مور پلار ته په ډاډا نشي ورتلای، دی مور پلار نوم دلته ډاډا نشي اخیستلای، دی پلارګانه یې خپل بچیانو ته د موماګانو نوم نشي اخیستلای، نو خال دیتا مجبور شوال چی دا دیر یو غلط رواج مو تارا پات شوه ده باید آغا رسم رواج مو دی منزو ایستو تو خپل کلی که مو دا آغا سی فیصله کرده ده چی یو سرای جک شو چو که مر کو سرای ده آغا پو بدل که من جنه نه بلکه من زکا ویر کرده اطول طرفدار شوی دی چی باید پو بدو که جلکه ویر نکرده شی او پو بدو که من زکا ویر کرده شی ده این شاید از دا آغا سی ده لکه دی جلیه ور کول تقریبا 500 به منزل آرده اوستم دیر شدید کار پروانده چه ده غریواج بیخی ختم شی.
خغل ولی زازه ده خانولی عادل مبارزه پر زای بولی دوستان و ملاتری کوی. ده وای چه دوی هم پخپل سیمه که ده زوانان و کمیته او شراغانی لری چه ده ناور دودونو پر زید ولاری دوته حدسوی. او لکه دوی چه زین داسی ناسم رواجون ده زوانان و پمرست لمنز وڑی نور و زوانانو تا هم خایی چه ورتکار وکلی.
مو پخپل ده زازه پ په کلو کې کمیټې شوراګانې لرو ټوله د ځوانانو نه جوړې شوې دي دا ځوانان غواړي چې د کوم ناوړه رواجونه یا داسې رسمونه متر پاتې شوي دي چې هغه نن سردر ګرځېدلی دي اوس مو په خپل کلي کې د ولول په باره کې یو پریکړه کړې ده د ټولو کلیوالو په خوښه ځکه چې تاسو بهتره معلومه ده چې د پښتنو په سیمو کې ولول 500 لکو شپږ